السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د زمري اسد شلمه او د اگست 11 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ته خبرداری ورکړی چې د دوی په ټکو بې بنسټه راپورونو په تړاو به یې مناسب اقدام وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې دغه څرګندونې د یوناما د بشري حقونو څانګې د هغه راپور په غبرګون کې کړي چې له ایران او پاکستانه د ایستل شوو افغانانو پر وضعیت یې ورکړی دی. یوناما د زمري میاشتې په لومړیو کې په یو راپور کې وویل هغه کډوال چې په زور له ایران او پاکستان افغانستان ته ایستل کیږي د طالبانو لخوا له شکنجې، ناوړه چلند، بې دلیله نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي د یوناما دغه راپور زیاتره د هغو محدودو اشخاصو انفرادي تجربې انځوروي چې د ادعاو پر اساس د ستونزو سره مخ شوي، حال دا چې د هغو میلیونونو افغانانو مثبتو تجربو ته چې په امن، باعزته او باثباته شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوي انعکاس نه دی ورکړل شوی. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له څیړونکو سره په ناندریو اوړي. دوی تیر کال د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر پر راپورونو نیوکې وکړې او افغانستان ته یې د هغه پر سفر بندیز ولګوه. د طالبانو حکومت وایي د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما لسګونه ښځینه کارکوونکو ته د مرګ ګواښونه څیړي. اسوسییټډ پریس د یوناما د پرونی راپور په حواله لیکلي چې ښځینه افغان کارکوونکو ته یې د مرګ دغه ګواښونه په 13 می میاشت کې ثبت شوي دي. یوناما د خپلو ښځینه کارکوونکو ګواښونکي نامعلوم کسان یاد کړي او زیاته کړې ده چې ګواښونه د ښځو له کاري فعالیت سره تړلي. یوناما د نوم له اخیستو پرته ویلي چې طالب چارواکو د څیړنې ډاډ ورکړی. په خبر کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان عبدالمتین قانی په حواله راغلي چې دوی د ملګرو ملتونو د کارکوونکو امنیت ته ژمن دي او په وینا یې هغوی ته د شوو ګواښونو خبره حقیقت نه لري. د الجزیرې تلویزیوني شبکې دوه خبریالان او درې فلم اخیستونکي په غزه کې د اسرایلي پوځیانو په برید کې وژل شوي دي. الجزیرې تلویزیون ویلي خبریالان انس الشریف او محمد قریقه د یکشنبه په ورځ د اسرائیل په هدفي برید کې ووژل شول. ابراهیم ظاهر، محمد نفل او مؤمن علیوا د خبری ټیم ویډیو ژورنالیستان بلل شوي چې په وژل شو کې شامل دي. د الجزیرې دغه خبری ټیم تر ډیره د غزې له شمالي برخې په عربي ژبه راپورونه چمتو کول. فرانس پریس لیکلي دغه خبریالان په خپله کاري خیمه کې و چې تر برید لاندې راغلل. او د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې هغه درې حمله کوونکي وژل شوي چې غوښتلې د پولیسو یوې پوستې ته دننه شي. فرانس پریس د ایراني چارواکو په حواله ویلي پیښه پرون یکشنبه شوې او پکې یو پولیس هم وژل شوی. ایرانی چارواکو بریدګر د سنی اسلام پاله ډله جیش العدل غړي یاد کړي چې په وینا یې د ایران په جنوب لویدیځ او پاکستان کې میشت دي. سیستان بلوچستان چې له افغانستان او پاکستان سره اوږده پوله لري وخت نا وخت د دغه سې ناقراریو شاهد. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یوناما وایي اطلاعاتو ته د افغانانو لاسرسی بیخي محدود شوی. د رسنیو ملاتړ بیا تر دې زیات اندېښمن دي.
لاسرسی به اطلاعات در افغانستان محدود نه، بلکې کاملا متوقف است.
در رسنیو ملاتړ بنسټونه وایي ایران او پاکستان کې افغان خبریالان بد ورځې ګالي.
یک بار سو پولیس پاکستان
د خپل یو ځل د پولیسو له لوري ونیول شوم. اوس هم چې هغه وضعیت ښه یادوم، او خپل او د اولادونو شړه وي چې را یادوم راته ډېره سخته وي.
د الجزیرې خبری شبکې 15 خبریالان او کارکوونکي غزه کې وژل شوي. ځینې افغانان وایي د تعزیري سزاګانو په پلي کولو کې بشپړ عدالت نه دی. نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو
د لې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلی رازو د سر راپورته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما وایي معلوماتو ته د افغانانو لاسرسی په زیاتېدونکې کچه محدود شوی دی. یوناما د 2015 کال له اپریل څخه تر جون په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په نوم خپل نوی راپور کې زیاته کړې چې د واکمنو چارواکو لخوا وضع شوې تګلارې معناداره بحثونه زپی او د رسنیو محتوا محدودوي. د دې موضوع تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما وایي معلوماتو ته د افغانانو پر لاسرسي محدودیتونو د بیلابیلو مسایلو په اړه د عمومي بحث مخه نیولې ده. یوناما د 2015 کال اپریل څخه تر جون پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په نوم خپل نوی راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د اګست په 10 خپور کړی زیاته کړې چې په دې هیواد کې د واکمنو چارواکو لخوا پلي سوې پالیسي د بشري حقونو نورو مسلو ته د رسیدو سربیره معناداره بحثونه ځپلي او د رسنیو محتوا محدودوي. راپور زیاتوي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ولسمه ماده محتسبین موظفوي چې د هغو محتویاتو د خپرولو مخه ونیسي چې له شریعت سره په ټکر کې دي او یا د ژوندیو موجوداتو انځورونه پکې وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د جون په 9 له رسنیو سره شریک سوي لارښوونې د سیاسي چارو شنونکو اړ کړي چې په بحثونو کې شرعي قوانین مراعات کړي او د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور وزارت درسوي د پیژندنې کارتونه ترلاسه کړي او دغه وزارت پر رسنیو کې د ټولو سیاسي منصبانو د څارنې لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. د یوناما په نوي راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په مې میاشت کې پر ټولنیزو رسنیو خپله څارنه پراخه کړې او په همدې میاشت کې 15 کسان په بیلابیل ولایتونو کې د نامناسبو ویډیوګانو د خبرولو په تور نیولې دي. وړاندې راغلي چې طالبانو پر شاعرۍ او مشاعرو هم محدودیتونه زیات کړي چې په ټکو یې د بیان ازادي نور هم محدوده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د اقتصادي ستونزو او د مرستندویه هیوادونو د مرستو د بندېدو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. یوناما ویلي چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکتور ته د مالی پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي چې ځینې خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې څخه تر نیمایي پورې خپل کارکوونکي کم کړي او تمه ده چې دا لړۍ دوام وکړي چې په پایله کې به یې ځینې رسنۍ وتړل سي. په همدې حل کې د رسنیو د حقونو یو فعال او د نای یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې پخوانی چارواکی صدیق الله توحیدی وایي په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتونو د لرې کولو او معلوماتو د خلکو د لاسرسي د حق د بیرته ورګرځولو لپاره باید نړۍ له ټولو اړخونو د طالبانو پر حکومت بندیزونه ولګوي.
لاسرسی به اطلاعات در افغانستان محدود نه بلکه کاملا متوقف است.
افغانستان کې اطلاعات ته لاسرسی محدود نه بلکه په بشپړه توګه بندي. اطلاعات ته هیڅ لاسرسی نشته په ځانګړي توګه په امنیتي سیاسي او مالی مسایلو کې د طالبانو پر ادارې د نیوکه حق هم پر رسنیو کې او هم له هغو بهر له افغانانو اخیستل شوی. د رسنیو په خپرونو منځپانګه په بشپړه توګه محدود ده او هغه مسایل چې تولیدیږي د افغانستان دننه د ایس چا په درد نه خوري.
د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جولای په 13 په کابل کې یوه غونډه کې ټینګار کړی و چې رسنی فعالیتونه باید د اسلامي ارزښتونو ملي ګټو او مسلکي اصولو پر بنسټ ترسره سي. دغه راز د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو هم د جولای په میاشت کې پر رسنیو د ځپنو او د خبریالانو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د بې پولې خبریالانو سازمان RSF تاګس په اتمه وویل چې د خبریالانو د رسنیو کارکوونکو نیول او له هغوی څخه د جبري اعترافونو اخیستل ښیي چې طالبانو په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د خاموشه کولو لپاره د ډارولو کمپاین ګړندی کړی دی. تر هغه درې ورځې وړاندې د خبریالانو نړیوال فدراسیون ویلي و چې په افغانستان کې د خبریالانو نیول، د خبریالانو پرله پسې زندانی کېدل، رسنیو ته سختې لارښوونې او د خپلواکو رسنیو تړل د افغانستان د رسنیو لیدلوری له منځه وړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اګست په 10 په دایکندي ولایت کې د درېو خبریالانو د نیولو خبر ورکړی و او تر دې مخکې ویلي و چې د جولای په وروستیو درېونیو کې طالبانو په افغانستان کې لږ تر لږه و خبریالان او د رسنیو فعالان د بیلابیلو تورونو په تور ولی چې په دې سره د نیول سویو خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو شمیر 15 تر رسیدلی دی.
د همدې رسنیو او د رسنیو د برخه د کارکونکو پستونزو کې پاتې کیږي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په درېمو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان تازه په یو اعلامیه کې له نړیوالو بنسټونو او هیوادونو غوښتي چې یادو خبریالانو ته د ویزو د ورکولو اقدام وکړي او د دوی لپاره سملاسي او ګټور ملاتړ چمتو کړي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د نورو ستونزو او ننګونو ترڅنګ اوسمهال دوی د ویزو د نه تمدید له امله د جبري ډیپورت له ګواښ سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران او پاکستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له اندېښنو سره سم یو شمېر د خبریالان وایي د نورو ډېرو ستونزو ترڅنګ اوسمهال د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشته یو افغان خبریاله زهرا وایي د دغه هیواد له لوري د ویزو د تمدید د پروسې د بندېدو ترڅنګ پولیس دوی نیسي او ریپورت کوي.
اوس هم چې هغه وضعیت را یادوم او خپل او د اولادونو ژړا وي چې را یادوم راته ډېره سخته وي، ځکه له هغې پیښې وروسته مې د وړوکي ماشوم وضعیت ډېر خراب شوی دی او اوس هم له ډېرو ستونزو سره ژوند کوو.
یو بل افغان خبریال مرزیه چې اوسمهال په ایران کې میشته د ازادي راډیو ته وویل
اوسمهال د جبري ډیپورت له خطر سره مخ یو، موږ باید اول د ایران اسناد ترلاسه کړو او له هغې وروسته مو د بیا میشتېدنې زمینه برابره شي، ځکه په افغانستان کې مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی او نشو کولی بیرته خپل وطن ته راستانه شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO وایي په درېمو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې چې پرون شنبه د اګست په نهمه یې په ایران او پاکستان کې له میشتو خبریالانو سره د یوې آنلاین ناستې وروسته خبره کړې، ویلي په دې هیوادونو کې افغان خبریالان د ویزو د نه تمدید، د پولیسو له تاوتریخوالي، امنیتي فشارونو، اقتصادي ستونزو او نورو بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. دغه سازمان ویلي په درېمو هیوادونو کې دغه خبریالانو د ستونزو د حل لپاره باید نړیوال بنسټونه د مالي تمویل په چمتو کولو سره مدافع وکیلان وګماري ترڅو د کډوالۍ د قضیو په ګړندي کېدو کې مرسته وشي. په اعلامیه کې راغلي چې په کوربه هیوادونو کې د خبریالانو د ملاتړ په هدف د ځانګړو فنډونو رامنځته کول او د نړیوالو بنسټونو له لوري د اعتبار پاڼو صادرول نور اړین اقدامات دي چې کولی شي د خبریالانو وضعیت ښه کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې د افغان خبریالانو یوې ډلې د اګست په نهمه په یوې اعلامیه کې د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان په ګډون یې د رسنیو له ملاتړ کوونکو نړیوالو بنسټونو او کډوال منونکو هیوادونو غوښتي چې د خبریالانو د نیولو، شړلو، ځورولو مخه ونیسي او اجازه ورنه کړي چې هغوی طالبانو ته وسپارل شي. د یادونې وړ ده چې ایران او پاکستان په وروستیو کې دې هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا پراخه کړي. د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمېر خبریالان د بیکارۍ او د طالبانو د حکومت د سیاسي فشارونو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شول او ډېرو ایران او پاکستان ته پناه یووړه. د خبریالانو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې افغان خبریالان له ویرې، نیولو او شکنجه کولو په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسالو ته ادامه ورکوو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. هلته هم د خبریالانو اړوند یو موضوع. د الجزیرې تلویزیونی شبکې دوه خبریالان او درې فلم اخیستونکي په غزه کې د اسرایلی پوځیانو په برید کې وژل شوي دي. الجزیرې تلویزیون ویلي خبریالان انس الشریف او محمد قریقه د یک شنبه په ورځ د اسرایل په هدفي برید کې وژل شوي دي. ابراهیم ظاهر، محمد نوفل او مومن علي وا د خبری ټیم ویډیو جرنالستان بلل شوی چې په وژل شوو کې شامل دي. د الجزیرې دغه خبری ټیم تر ډیره د غزې په شمالي برخه کې میشت وو او له هغه ځایه په عربي ژبه راپورونه چمتو کول. فرانس پریس لیکلي دغه خبریالان په خپل کاري خیمه کې و چې تر برید لاندې راغلل. د اسرائیل پاوز د الجزیرې پر خبریالانو برید تایید کړی او خبریال انس الشریف د خبریال په جامعه کې ترهګر بللی. د اسرائیل پاوز پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې الشریف د حماس ډلې د یوې ترهګریزې هستې مشري کوله او پر اسرائیل د توغندیزو بریدونو مسؤول و. حماس چې په غزه کې له اسرائیلي پوځیانو سره جګړه کوي، د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د الجزیرې خبری شبکې دا تورونه رد کړي او ویلي دي الشریف هغه خبریال و چې د غزې د خلکو د وضعیت خبرولو لپاره یې خپل ژوند په خطر کې اچولی. د هغه کورنۍ هم دا تورونه رد کړي. لکه چې د غزې جګړه پیل شوې، د الجزیرې خبری شبکې لس خبریالان او رسنیز کارکوونکي پکې وژل شوي. په غزا کې د تاوتریخوالي دغه راپورونه داسې مهال خپریږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یکشنبې په ورځ ناوخته په یوه ځانګړې غونډه کې غزا کې د عملیاتو د پراخولو طرحه په کلکو ټکو وغندله. د اسرائیل کابینې د جمعې په ورځ په غزا کې د عملیاتو د پراخوالي طرحه تایید کړه. ملګري ملتونه وایي د غزې د دوه کلنې جګړې له کبله د دغې تړانګې نږدې هر اوسیدونکی له خپلې سیمې بې ځایه شوی او دا مهال بشري ملاتړ ته اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
اوسم راځو دې ته چې ځینې افغانان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د کورنۍ په غړو او کلیوالو په غیر عادلانه او له هیڅ ډول قانوني حقونو پرته خپل سری حدود او تعزیري سزاګانې تطبیقوي. دوی دا موضوع ازادي راډیو سره په خبرو کې څرګنده کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د دوی د حکومت سترې محکمې تازه ویلي چې تېره یوه اونۍ کې له ډېر سو زیاتو کسانو باندې تعزیري سزاګانې عملي کړې دي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو دی چې وایي طالبانو دوه اونۍ مخکې د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکي چې دای ورسره پیژني د غلاو په تور په عام محضر کې په دروغ ووهل. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې خپل او د هغو کسانو نومونه چې په دروغ ووهل سوي واخیستل سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل دغه کسان اوس په شپږو شپږو میاشتو بند محکوم او په زندان کې دي.
د ننګرهار ولایت د ویلری پرتی ولسوالۍ یو اوسیدونکی هم ادعا کوي چې د طالبانو حکومت یې ځوان ورور څلور میاشتې مخکې عام محضر کې په نهه دېرش درو وهلی او د دوو کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د ده او ورور هویت یې په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل ورور یې چې د څو ماشومانو پلار هم دی له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د دسیسې او نامعلوم جرم په تور او له هیڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زنداني دی.
که څه هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې ویان عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکز شویو کسانو د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او له خبرو کولو یې ډډه وکړه، خو د شنبې په ورځ د اګست په نهمه دغې محکمې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې تېره یوه اونۍ کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د دوی په خبره یو دېرش مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزاګانې ورکړي دي. په بیان کې دا شپږ ولایتونه میدان وردګ، کندوز، کابل، زابل، کاپیسا او بغلان ښودل شوي،
خو د تورونو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه شان په تېره یوه میاشت کې د دغې محکمې د بېلابېلو بیانونو پر بنسټ چې پر ایکس پاڼه یې خپاره کړي، په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په محضر کې یو اتیا نارینه او ښځینه ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوي دي. دغه شان د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد د شنبې په ورځ د اګست په نهمه رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې بیا ویلي چې دوی په تېرو دریو میاشتو کې د افغانستان په وویس ولایتونو کې د بېلابېلو تورونو له امله پر 340 کسانو تعزیري سزاګانې تطبیق کړې دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیري سزاګانو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعین دا سزاګانې غیر عادلانه او خپلسري بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د محاکمو لخوا ترسره کیږي د حقوقي لحاظ او حتی د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس تر جدي سوال لاندې راځي. اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان قوانین استمرار نه لري، یعنی قانون جزا او هغه قوانین اجراءات جزایی په افغانستان کې تنظیم کړی و. د افغانستان د ستر محکمې قانون او د محاکمو د اجراءات قانون نافذ نه ده.
ښاغلی سادات وایي تعزیري سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل سویو اصولو او قصاص دیات او حدود بیا د اسلامي فقه پر اساس باید تطبیق سي. خوب خبره یې دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینولی سي چې په تعزیري مسایلو کې تورن کاسته د دفاع حق ورکول سي او په حدودو کې د اسلامي فقه ټول اصول او لکره او بې پرې څارنې وروسته لګول سوی تور پرې ثابت کړل سي. داسې مهال چې د ګڼو نیول سویو، شکنجه سویو، قصاص او په درو وهل سویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وی کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیراتو لپاره منل سوی قوانین شته او نه هم تورونو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کیږي. دغه شان د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد HRIU غړي فهیم فروق ازادي راډیو ته وویل:
از نگاه حقوق بشری چون این مجازات های به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض آشکار کرامت انسانی
دو بشری حقونو لارخ دغه ډول سزاګانی خصوصا قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت څرګند سرغړونه ده. د قضایي محکمو د بېطرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بېلګه ده. نړیواله ټولنه باید دا اقدامات د بشریت ضد جرایمو په توګه وپېژني. د طالبانو دوسیې په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وڅېړي او د دې غیر قانوني سزاګانو د بیړني توقف لپاره دې پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیت جاری کوي او تعزیري سزاګانې ورکوي، خو حقوق پوهان، د بشري حقونو مدافعین او بېلابېل نړیوال سازمانونه یې له دې عمل خپلسري او غیر عادلانه بولي چې په خبره یې افغانستان کې مشروع ولسواکه حکومت او اساسي قانون نسته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې درېمګړي بنسټونه پرې څارو لري موجود نه دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت لخوا خلکو ته د دې سزاګانو ورکول تل له نړیوالو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ سه شنبه د اګست په 15مه د بشري حقونو د څار سازمان په کوربتوب یو انلاین غونډې ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او د بدني سزاګانو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دا سزاوې په روان کال کې دوه چنده زیاتې شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان نمبر پلیټ لرونکو باروړونکو سوداګریزو موټرو یو شمیر افغان موټر چلوونکي او کلینران وایي پاکستانی چارواکي ورته دغه هیواد ته د داخلو دوی اجازه نه ورکوي. دوی وایي د چارې سخت اندېښمن کړي ځکه په خبره یې د پاکستان سفارت له دې عمله چې موټر یې د پاکستان نمبر پلیټ لري دوی ته ویزه هم نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د رواني اګست له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان او افغانستان د سوداګریزو موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي شوي. یو شمېر دوی شکایت کوي چې دا موټرې پاکستان نمبر پلیټ لري، د پاکستان سفارت ویزا نه ورکوي. دوی ویل همدې عمله لسګونه لارې په تورخم کې افغانستان غاړې ته بندې پاتې دي. یو موټر چلوونکي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دې چارې سخت اندېښمن کړي دي.
پاکستاني ګاډې چې او افغان ډرایور په یو صورت ویزا نه ول ورکي، او همداسې د پاکستان ویزا چې راخله ډېر مشکل تکلیف سره ملاويږي. نه مو خو کراچۍ ګاډیو، کراچۍ نه راغلو ترانزیت ګاډیو، دلته یاره 15 ورځې میدانې وته یاغه کې ودرولو، بیا چې را خوشی کړو ته ویزا را مې چالو کړې، و سخت مصیبت سره راګیری، او لارې موږ خپل پاکستاني دي، خو لارې موږ دي، او داسې تکلیف په دغه سره مخامخ یو چې شش په مشکل ته تورخم کې ولر سره څوک پښتنم نه کړو.
یو بل موټر چلوونکي چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، د اگست په لسمه ازادي راډیو ته وویل
دا سی حساب ده چې لګا موږ افغانانو ګار خلکو چې ډېر زیات ټول پاکستانی ګاډي ټیټونه چې کم دي، را ټیټونه چې چاشتم ویزین شي ورکول، را ویزو پته نه لګي چرته ورکی څنګه چل ده. کله دا خبرې کې چې افغانانو ته موږ دې کارډ کې اجازه نه ورکو، کله چې کله چې بس ګاډي ټول ایثار دی ولا شي ولېړي چا غم نه خړل.
دوی ادعا کوي چې د پاکستان حکومت لخوا ورته ویل شوی چې خپل موټرې په پاکستان کې وپلوري او نور افغاني نمبر پلیټ لرونکي موټرې دی واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله. د تورخمبلې غاړې ته د آزاد قبایل د ترانسپورټي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څوم پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې. د دې شرکت مشر اقبال خان ازادي راډیو ته وویل
جی بالکل ویزا نه ورکوي، چې موږ دا لیکل داسې شوي چې پاکستاني لارې لمبر پلیټ چې کوم دی پاکستاني به ووزي، او افغاني رور چې دی افغاني لمبر پلیټ کې به په ویزا راځي. بل دا خبره داسې ده چې 95% چې پاکستاني پلیټ چې دی دا د افغانانو رونو دی، او ډرایوران هم کلینډران چې دي هغه هم افغانان دي، نو په دې پاکستاني پلیټ باندې افغاني رور ته ویزا نه ورکوي.
که څوم د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وایان حکمت الله ACP په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په تورخم کې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په دې خارګوټي کې له 3 تر 4 لارې ولاړې دي چې پاکستاني لوري چلوونکو او مرستلانو ته ویزې نه ورکوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دا ستونزه دوی خپل د ترانسپورټ وزارت سره شریکه کړي تر څو په لوړه کچه په دې ستونزه خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او افغانستان د رواني اګست میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو خواوو د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو ته د ویزو درلودل حتمی کړل. مخکې له دې دوی له ویزې او پاسپورټ پرته د ټاټ پر بنسټ تګ راتګ کاوه. که څوم د 3 جون په شلمه په افغانستان کې د پاکستان سفارت په خپل ایکسپانه دی وی خبرتیا په خبرولو سره ویلي و چې افغان موټر چلوونکي او ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې وکړنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راتګ کول شي. خو یو شمېر موټر چلوونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د ویزو په اخیستلو کې له سختو ستونزو سره مخ دي، او باید د تګ راتګ د پخوا په څیر د ټاټ په سند پیل شي. د یادو ورته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورټ او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمان سوداګری هم زیانمنه شوی.
یو شمیر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا په پېښور کې اوسي، د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی په زور خپل هیواد ته وانستوي. ځینې یې چې د POR او ACC کډوالو کارتونه لري وایي چې که افغانستان ته ستانه شي نو روزګار به نشي پیدا کولی او ممکن له ګواښونو سره هم مخامخ شي.
له پاکستانه د افغان کډوالو جبرې ایستلو په دغه هیواد کې میشت افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي هم اندېښمن کړي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په پېښور ښار کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي چې د POR او ACC د کډوالۍ کارتونه لري، د دې هیواد د حکومت غواړي چې دوی یو نور زیانګړي افغانان پرېږدي چې په دې هیواد کې پاتې شي. دوی وایي که خپل هیواد ته ستانه شي وزګاره اوان ګواښ سره مخ کېدلی شي. د دوی له ډلې یو سندرغاړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
زمون ډیر هنرمندان په تشویش کې دي، او دا تشویش خور خبره ده ځکه زمون د فاول په افغانستان کې زه نشته، ما ته زه ځکه نشته چې دوی دغه هنر نه یې بلي، نو موږ د نړیوالو غوښتنه کوو د ولسیاد څانګې نه د پاکستان د حکومت نه چې موږ په دې کې موږ سره کومک وکړو نو مرسته وکړي زمون د پاره د دلته د پاتې کېدو شرط برابر کړي.
پېښور کې میشت یو بل افغان سندرغاړی چې دا د پی او آر کارت لري هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل.
زموږ سره بد رعایت وشي موږ خو هنرمندان یو، بد حکومت خپل پالیسي کې بد تغییر راولي، کم از کم هنرمندانو سره، ژورنالیستانو سره، لیکوالانو سره، د خلکو سره بد رعایت وکړي. داسې
دا معلومات نشته چې پاکستان کې په څومره شمېر سره افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د کډوالۍ د کارتونو پر بنسټ اوسېږي. د پاکستان حکومت د دې واده د بی اسناد او د ای سی سی کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا وخته پیل کړی، خو تازه ویلي چې اګست به د پی او آر کارتونو درلودونکو ته هم وروستۍ میاشت وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیت یا له دې اعلانو وروسته د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکو له هم ملاتړ ته اړ دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټم په همدې ورځ ویلي و چې ډله ییزې او جوړانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ